پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غوی یا ثور دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 23 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې حل کیدی شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوا یې لرل او لري ژمن دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ له ادارې وغوښتل چې پر کابل فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. پاکستانی رسنۍ د خپل هیواد د چارواکو په قول وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه دوه ځلې زیاته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راکړه ورکړه په ځانګړي ډول له پاکستان څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د اګست له 15 د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته خورا کم شوي و. خو اوس د پاکستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د تورخم له لارې افغانستان ته د پاکستان صادرات زیات شوي، خو لا هم هغه حد ته نه دي رسېدلي چې د اګست له 15 و. پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ د یوې پیښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د پولیو دا پیښه په وزیرستان کې ثبت شوې. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 148 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین په نتیجه کې دا ناروغي ظاهرا هلته ورکه شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د پولیو پیښې پکې شته. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاهی پاسداران ځواک د یو جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغې یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز خبری اژانس هم تایید کړی چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرنا خبری اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. او په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د زلزلې له کبله یوه میرمن مړه شوه او لږ تر لږه 3 تنه نور ټپیان شول. دا زلزله د شپې شاوخوا 11:30 بجې وشوه او ټکانونه یې په ګاونډیو هیوادونو کې یعنی په کرویشیا، سربیا او مونتینګرو کې هم احساس شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بخښنې د نړیوال سازمان یوه کمپاینر وایي د امنیت په اړه د طالبانو د حکومت ناسمو ادعاو د ملکي افغانانو ژوند ته ګواښونه لا زیات کړي.
طالبان ډېر ناسم معلومات خپره کړي چې په افغانستان کې د خلکو امنیت خوندي کړی. د دوی دا ادعا ډېره لار ورکوونکې ده.
د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې حل کیدی شي. په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمیر کورنۍ وایي پخوا یې کولای شوای میلو ته ولاړ شي، خو اوس دا امکان هم ترې اخیستل شوی دی.
بل حکومت چې و امکانات و پیسې و مونږ یو میلې ته تلو کورنۍ سره، اوس کار غریبي نشته، پیسې نشته.
په فرانسه کې افغان کډوال ګیلمن دي چې د اوکراین له جګړې وروسته دوی ته هیڅ راز پاملرنه نه کیږي. د اوکراین د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي راپورونه ورکړل شوي. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د برخې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر وایي چې په افغانستان کې ملکي وګړي د تروریزم له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبانو دا ګواښ به بېزه ګڼلی. سمیره حمیدي د افغانستان وروستیو حملو او د تلفاتو شمیر ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د امنیت په اړه د طالبانو ناسم قضاوت د دې باعث شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له نظره ګوښه پاتې شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د تیرې اونۍ درې ورځې هغه چې پکې سلور شپې ته ملکیان ووژل شول او یو سل سلور شپې ته نور ټپیان شول. دې نامنه یو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لوړ شمیر د طالبانو هغه ادعا وننګوله چې ویلي وو دوی توانېدلی د ټولو خلکو ټولیز امنیت خوندي کړي. ځینې خپلواکو بنسټونو په کابل، مزار شریف او کندز کې د وروستیو 14 تلفات د دې په پرتله لوړ ښودلي. هغه چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي ملکي افغانان لا هم د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي. د دې سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ملکي وګړو په خوندیتوب کې ناکام دي او د خلکو د ساتنې لپاره هیڅ ډول پلان نه لري.
طالبانو ډېر ناسم معلومات خپر کړي چې په افغانستان کې د خلکو امنیت خوندي کړی. د دوی دا ادعا ډېره لار ورکوونکې ده. دا د دې لامل شو چې ان افغانستان د نړیوالې ټولنې له تمرکز لرې کړي، ځکه نړیواله ټولنه فکر کوي چې په افغانستان کې نوره هیڅ جګړه او ناامني نشته.
طالبان دې نیوکو ته ځواب نه وایي، خو له دې ټولو وړاندې ویلي د ټولو افغانانو امنیت خوندي کړی او د دوی د بیازلی واکمنۍ وروسته د پخوا په پرتله د ملکي افغانانو مرګ ژوبله څو برابره کمه شوې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی وړاندیز کوي چې د سپین او تور د معلومولو لپاره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي پیل شي. نړیواله ټولنه د داعش د جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي، د طالبانو سره د حساب و کتاب وشي، د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د هزارو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د جامع تګلاره جوړ شي، د بشري حقونو ساتنه د سرو کرښو په توګه مطرح او ترخوا د جرمونو نړیواله محکمه د ملکي مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي. په افغانستان کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتو سربیره طالب نظامیان هم د ځان په ساتنه کې پاتې راغلي. تیره اونۍ په کابل او ننګرهار کې د دوی پر نظامي موټرو چاودنې شوې چې پکې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. مخامخ نښتې هم شوي او د ملي مقاومت د جبهې په ګډون ځینو نورو ډلو طالبانو او برعکس طالبانو دې ډلو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړي. خو وروستۍ خبره اوس دا پوښتنه راولاړېږي چې آیا د طالبانو له راتګ او واکمنۍ وروسته افغانستان خوندي او سولې ته رسېدلی دی؟
د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پرون د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په یو جومات کې په یوه چاودنه کې 33 کسان ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د وروستیو چاودنو او حملو د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عاملان د عدالت ته راکاګل شي. د امنیت شورا په پرونۍ اعلامیه کې راغلی دی چې دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې پیښې هم د دې تروریستي حملو تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ حملې ښیي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دی چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونه توانېدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار د سازمان د اسیایي برخې مشرې پاتریشا ګاسمن پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان واکمن باید د دې اقلیت امنیت خوندي کړي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره موږ ولیدل چې دا حملې لا هم روانې دي. وروستیو پیښو ته په پام سره ویلی شو چې دا حملې زیاتې شوې دي. دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه دا ډول حملې وغندي او له چارواکو وغواړي چې د هزاره اقلیت ساتنه وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان تیره شپه پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جمعه د پنجشنبه ورځې په 14 کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي دي او 90 تنه نور ټپیان دي. د دې حملې پر د داعش ډلې د خراسان څنګه منلې. له بلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د 14 طراح یې نیولی دی. د ریاست په یوه خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او له دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی و. یوه ورځ مخکې له دې د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي او د زده کړو په یوه کورس کې هم 3-14 وشوې. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې داعش ډله په ډېرې چټکۍ سره د ودې په حال کې ده، خو د امنیتي چارو شنونکي وایي طالبانو هغه خطر چې داعش ډلې افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر دې خطر ته نه دي کتلي. همدا موضوع نن د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل:
افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوای لرل او لري ژمن دی. البته په دې وروستیو کې چې د وچکالیو له کبله افغانستان هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دی، شاید د ایران اوبه خور هم زیانمن شوی وي، خو دا د بحث وړ ده. اسلامي امارات چمتو دی چې د ایران اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي.
له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر پر طالبانو غږ کړی و چې له ایران سره د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغو وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبو خور برخه ومني. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په فرانسه کې ډیر افغان کډوال ګیلمندي چې د اوکراین له جګړې وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي او توپیری چلند ورسره کیږي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
تر یو نیم سل ډیر کډوال چې لویه برخه یې افغانان دي، پاریس ته چیرمه د پانټین په نوم د ښاروالي په یوه پارک له نږدې دوو میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له یوې بلې سیمې دلته انتقال شوي دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نږدې یو لک سیمې د اوکراینی کډوالو لپاره تشې کړې دي. د پانټین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسه اوکراینیانو ته په یوه سترګه ګوري او نورو کډوالو ته
اوس په اوکراین کې جګړه ده. د اوکراین خلک دلته راځي، دوی ته کور ورکوي، هر څه ورکوي، دوی منل کیږي. د دوی لپاره هر راز اسانتیاوې شته، خو دا هیواد زما او نور افغانانو درناوی نه کوي.
لال محمد زیاتوي چې په دې کمپ کې د ځان مینځلو لپاره سمې اسانتیاوې نه لري. په همدې کمپ کې یو بل افغان امین الله بیا وایي چې دا لسمه ده چې بهر ویدی شي. امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیری چلند تورنوي.
کله چې تاسو مهاجر سوئ، مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست. که یو کس وي یا یوه کورنۍ وي چې مهاجر سي، نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید دې ته ونګوري چې دی د اوکراین دی که د افغانستان، د سوریې دی که د عراق او کردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پوښتنې وکړي چې ولې له خپل هیواد څخه وتلی دی.
د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین برید پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 5 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواده وتلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
پراپور کې مو په فرانسه کې د میشتو افغان کډوالو ګیلې واورېدې چې وایي د اوکراین د جګړې له پیل وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي. دا او نور خبرونه قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اور د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د پڼو وګورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. دا اوس زه د لومړي مخ ځینې مطالب تاسو ته لولم چې په زړه پورې دي او تاسو هم کولای شئ کوم مطالب له رادیوګانو او ورځپاڼو نه درنه پاتې وي کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پر وپانه وروستي تحولات وګورئ. په لومړي مخ کې وینو چې په روانو چارو کې لیکل شوي کندز کې جماعت کې دننه 14 درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هر میاشت د ماینونو په 14 کې تر 100 ډیرو افغانانو ته مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د وروستیو پیښو عملان د محاکمه شي. ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې وروستۍ پیښې وغندلې او نور مطالب.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق میکنم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل اند د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. او لومړی د اوکراین جګړه. د اوکراین د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي په اړه راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي تیره شپه په یوه تلویزیوني وینا کې له هغو هیوادونو مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ورکړې دي. صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اوکراین په خاوره د روسیې د یرغل اتمه اونۍ کې خود اوکراین د مقاومت او د یو شمېر هیوادونو د پوځي مرستو له امله د روسي ځواکونو مخه ډب شوې ده. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن وختي په یو بیان کې وویل داسې ښکاري چې روسي یرغلګرو ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې کومه لویه لاسته راوړنه نه ده کړې. د برېټانیا استخباراتو دا هم ویلي چې د روسیې هوایي او سمندري ځواکونو لا هم د اوکراین د فضا او اوبو کنټرول نه دی ترلاسه کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي بیګا په یو ویډیویي وینا کې له هغو هیوادو مننه وکړه چې د اوکراین د دفاع لپاره وسلې ورکړي. هر ورځ او هر شپه موږ دې ته پام کړی چې خپلو پوځیانو ته اړینې وسلې برابرې کړو. دا زموږ د دولت لپاره لومړی شمېره لومړیتوب ده. موږ د خپلو ټولو متحدانو منندوی یو چې بالاخره یې زموږ غږ واورید او موږ ته یې هغه څه راکړل چې ترې غوښتل مو، ځکه موږ پوهیږو چې په دې وسلو سره به موږ د زرګونه کسانو ژوند وژغورلی شو. اشغالګرو ته به وښیو هغه ورځې را روانې دي چې له اوکراینه وتلو ته اړ شي. د راپورونو په اساس له اوکراین سره بریتانیا او یو شمېر نور هیوادونه د وسلو مرسته کوي. زلینسکي د اوکراین د ختیځ او جنوبي سیمو د نیولو او له اوکراین ورهاخوا د مالدووا روسپلوه سیمې ترانسنیستر ته د لاسرسي په اړه د روسي چارواکو د ادعاو په خاطر خبرداری ورکړ او وی ویل روسیا باید یوازې په خپله خاوره کې دننه د روسانو غم وخوري، ځکه د ده په خبره هلته نه د بیان ازادي شته او نه د انتخاب. تازه د روسیې د پوځ د مرکزي زون قمندان ویلي چې روسیا د مالدووا د روسپلوه ترانسنیستر ته د رسېدو په لټه کې ده، ځکه هلته د ده په خبره د روسي ژبې له ویونکو سره زور زیاتی کېږي. د روسیې د پوځ دغه څرګندونې مالدووا رد کړي او بې اساس بللې دي. د مالدووا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې په غبرګون د روسیې سفیر احضار کړی څو خپله جدي اندېښنه ورته څرګنده کړي.
زما همکار صفی الله ستانکزی و چې د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات راکول. بیا هم یادونه کوم چې د دې جګړې او د نورو نړیوالو مسایلو په اړه تفصیل کولی شئ د ازادي راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. مخکې له دې چې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه واورئ، پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو په کابل کې د یو آنلاین غونډې په ترڅ کې د چین د نړیوال سوداګریز مارکیټ مسؤلینو سره خبرې کړې دي. دې خونې تیره ورځ ناوخته په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د صادراتو او وارداتو په برخه کې د نړیوالو نندارتونونو د جوړولو په موخه یوه هوکړه لیک هم لاسلیک کړی دی. د خبرپاڼې په حواله په دغه هوکړه لیک کې دغه شان چین ته د افغان سوداګرو د سفرونو او اسانتیاو په اړه هم خبرې شوې دي. دا هوکړه لیک داسې مهال لاسلیک کېږي چې موده وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له حکومت سره د یو لړ تړونونو د لاسلیک کېدو خبره کړې وه. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت په تیرو شپږو میاشتو نږدې 8 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په هلمند کې زیات عواید د ځمکني ترانسپورت په اداري چارو کې په اسانتیاو له امله راټول شوي دي. د وزارت په حواله راټول شوي عواید د تیر کال په پرتله 2 برابر زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ترانسپورت ریاست تیر کال په همدومره موده کې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي وو. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 14 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ 9 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 402 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري. دا خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبان لخوا د ځینو محدودیتونو لګول د دې سبب شوی چې خلک په رخصتیو کې میلزایونو ته کم لاړ شي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. په وروستیو څو کلونو کې په افغانانو کې دا دود پراخه شوی و چې د جمعې په ورځ چې رسمي کارونه به رخصت و یو شمیر تفریحي سیمو او میلزایونو ته تلل. خو اوس یو شمیر هغه کسان چې میلو ته د تګ او تفریح کولو لیواله دي وایي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته میلو خپل پخانه خوند او فضا له لاسه ورکړه.
د کابل ښار اوسیدونکو شیرینګله چې د ډېرو نورو کورنیو په څیر میلو ته تلل خوښیږي وایي چې پخوا به د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې له خپلې کورنۍ سره تفریحي پارکونو ته تلله. خو شیرینګل وایي د طالبانو لخوا په بیلابیلو برخو کې د نویو محدودیتونو په لګولو سره اوس دومره میلو ته د تلو شوق نه لري.
پخوا به ډیر وخت میلو ته تللو، د کورنۍ ټول غړي به یو ځای وو، د میلو له ځای څخه به مو خوند اخیست. خو اوس بندیزونه زیات شوي او نور میلو ته تللو شوق نه لرم.
هغه وایي په پخوانیو حکومتونو کې میله ځایونو ته تلو بل خوند درلود چې د دې په خبره اوس هغه نسته. د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې تفریحي سیمو شنو غونډیو ته تلل د افغانستان د خلکو په منځ کې یو پخوانی دود دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلین به په ډله ییز ډول د کابل بڼونو ته تلل. ټوله ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنیو به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت د تیرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. داسې ځایونو ته په تللو سره به یې په خوښۍ شړۍ هوارولې او د موسیقي تر څنګ ښځو به پخلی هم کاوه. نارینهو به قطې او شطرنج لوبې کولې او ماشومانو به هم محلي لوبې. ځینې کورنۍ سته چې همدا اوس هم له محدودیتونو سره سره میلو ته ځي. غلام رسول د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وایي چې اوس هم کله ناکله له خپلې کورنۍ سره میله ځایونو ته ځي، خو حاکمې فضا او سته محدودیتونو د میله ځایونو هغه پخوانی جمع جوش او د دوی رضایت او خوښي کمه کړې ده.
بل حکومت چې و امکانات و پیسې و کار غریبی و مونږ یو میلې ته تلو، پغمان ته، سروبې ته، هر طرف ته، سیاحتو ته، کورنۍ سره. اوس کار غریبی نشته، پیسې نشته، دغت مصرف دوای نشته. د ما چې یو موټرک هم خرڅ کړه.
د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ښځو پر تګ راتګ، د ښځو او انجونو د جامو پر څرنګوالي او همدارنګه د نارینهوو د لباس پر څرنګوالي وروستي لګول سوي محدودیتونه میله ځایونو ته د خلکو د تللو پر لیوالتیا هم بې اغېزه نه دي. وروستی اقتصادي ناورین هم د کورنیو د تفریح د کمیدو یو لامل ګڼل کیږي. 55 کلن عبدالمجید وایي چې په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته اقتصاد ښه نه دی. نوموړی وایي چې د خپلې کورنۍ لګښتونه په سختۍ سره پوره کوي او میلو ته د تللو په اړه حتی فکر هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د کابل ښاروالۍ وایي یوازې په کابل کې تر سلو ډېر تفریحي ځایونه سته. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکزی ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې 19 پارکونه شته چې کابل ښاروالۍ د خړوبولو، ساتنې او پالنې دنده پر غاړه لري او دا پارکونه ټول د کابل په بیلابیلو سیمو او ناحیو کې فعال دي.
خو ښاغلی باریکسي دغو پارکونو ته د خلکو پر تګ راتک د طالبانو د حکومت د لګول سویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. خو مخکې ویل سوي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د تګ ورځې د ښځو او نارینهوو ترمنځ مشخصې سوي دي او د کورنیو لپاره کوم ورځ پکې نسته. د قرغې بند، د چهل ستون باغ، پارک شهر، ځازای تفریحي پارک، وزیر اکبر خان غونډۍ، مرجان غونډۍ، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، د پغمان دره او کابل ژوبڼ د کابل ولایت یو شمېر مشهورې تفریحي سیمې دي. خو آیا میله ځایونو ته تلل او په ژوند کې میله کول یوه جدي اړتیا ده؟ ارواپو شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
میلې ته تلل د انسان په هورمونونو، په ذهن او مغز تاثیر کوي. کله چې تفریح ته ځي او خو دغه عادي او نورمالو سټرسونو نه لرې کیږي. دویم، کله چې دوی تفریح ته ځي او تنوع احساسوي او د دوی په مغز کې د هورمونونو په تغیراتو او بدلون کې کومک کوي او مرسته کوي.
خو اوس چې د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې بېوزلي مخ په زیاتېدو ده، یو شمېر کابلیان وایي چې دوی میلو ته تګ هیر کړی او حتی هڅه کوي چې په رخصتیو کې میله ځایونو ته د تګ پر ځای د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونه په مزار شریف کې ورستۍ خونړۍ حملې ته اشاره کوي او لیکي طالبانو د جمعې په ورځ د دې برید د یوه طرح د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د داعش خراسان څانګې غړی دی. د خبرونې په باور په مزار شریف ښار کې د شیو په جومات کې بمی برید لږ تر لږه 12 لمونځ غاړي وشلي او 850 نورې ټپیان کړي دي. میل آنلاین د بلخ د پولیسو د ویاند آصف وزیری په وینا لیکي چې د داعش نیول شوی غړی عبدالحمید سنگریار نومیږي. داعش د دې برید مسؤلیت منلی او همداراز په همدې ورځ د بلې چاودنې مسؤلیت ومانه چې د کندز په ښار کې وشوه. د کندز په چاودنې کې 4 تنه ووژل شول او 3 ټپیان. داعش په افغانستان کې پر شیوه وو د اکثر بریدونو مسؤلیت په وروستیو کلونو کې منلی دی. میل آنلاین لیکي د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د داعش ځواکونه یې مات کړي دي، خو څېړونکي وایي چې دا جهادي ډله په افغانستان کې له یوې سختې ازموینې سره مخامخ شوې ده او د طالبانو او داعش ډلې چې دواړه سنیان دي ستراتیژیک توپیر دا دی چې طالبانو دا لټه کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه نه وي. داعش بیا د اسلامي خلافت لپاره هلې ځلې کوي چې له ترکیې تر پاکستان او ورها خواته بشپړ واکمن وي. د برېټانیا ډیلی سټار خبرونه بیا د طالبانو له لوري د ټیک ټاک ویډیوي اپلیکیشن د بندیز مسله راخیستې ده. طالبان وایي چې په ټیک ټاک کې غیر اخلاقي شیان خپرېدل نو دوی منع کړی. ډیلی سټار د طالبانو د ویان انعام الله سمنګانی په وینا لیکي چې د دوی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته امر کړی دی چې د ټیک ټاک خپرونې بندې کړي ځکه چې ځوان نسل بې لارې کوي او غیر اخلاقي شیان خپروي. سمنګانی په ټیک ټاک کې خپرېدونکي مواد کثیف بللی او وایي چې له اسلامي قوانینو سره سر نه خوري. دا همداراز ویلي دي چې د پابجي په نوم آنلاین لوبې به چې د خلکو وخت ضایع کوي بندې شي. د لستار زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې طالبان له خپلې دوهم ځلې واکمنۍ وروسته یو آنلاین اپلیکیشن بندوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د اکثرو سرګرمیو د ممنوعیت او محدودیت له امله ځوانانو د ټیک ټاک لنډو خندونکو ویډیوګانو ته مخه کړې وه. که څه هم طالبانو چې کله پروسه شکل د زمري په میاشت کې کابل ونیو ژمنه یې کړې وه چې نرم چلند به کوي، خو ورو ورو یې موټر چلوونکي په موټرو کې د موسیقي له اورېدو، ښځې له سفرونو، تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو منع کړل. د ډیلی سټار خپرونې په باور طالبانو د افغان کلتور ډېرې برخې هم د خپل سخت دریځ اسلامي قانون له لارې ځپلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. د ازادي د ډوډۍ کارکونکو ته مې هلمند د نړۍ سره خبرې پیغام پرې شوې ده. د بیسیم شبکې تر دغه یو ګرځېدل کې بندې کوي او یا سمې پاله کوي. دلته هېڅ کار نه کوي. وړاندیز پر پاله کوو. وړاندیز پاتې ورسېږي روپۍ ګر پکښې پاتې وخت تېر شي. هغه کې یار دی چمپو.
السلام علیکم. وروره خدای په خاطر دغه پیغام د طالبانو تر مشرانو ورورسه وي. نن درو جه په 15مه د غزنی په واغز ورسوالی کې د طالبان د خاصه یو کس دومره وو هر شو چې لخلی او پوزي دواړو څخه ویني راو روان وي او لن کلینیک ته یوړل شو. روسته له هغه ځاینه مرکز غزنی ته یوړل شو. د غراز ډیرای سپینجری او نور کسان د دوی له لاسه وهل ټکول او هر رنګه بی عزت شول. دا کسان د مرستو لپاره په یو وخت کې غوښتل شوی ول. موږ دا وایو د خدای په خاطر ولې دومره کسان په یو وار درغواړي؟ دا مسلرم 15م وار ده چې له خلکو سره داسې بې عزته چلند کیږي او هیله مو له مشرانو دا ده چې د خدای په خاطر یو څه هوښیار او سم خلک وګماري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 201. زما له خوا هم دومره وو. په نور خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي. خو دا شیبه د غرمه 12 بجې او 13